دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې 1200 په کابل کې 1900 بجې دی. په دې خبرونه کې چې خبری سات دی زپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده ته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان دا ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف په یو شان اقدامات وسله شوي دي. ملالی یوسفزئی وایي په پاکستان کې به د تعلیم د ودې لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. او ماسکو په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکایي کونسلګرۍ د بندولو او له هیواده د یو شمېر بارنو سفارتکارانو د ویستلو خبره کړې ده. تفصیل: پاکستان وایي امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره پر اقداماتو صلاح شوی دی. دا خبره پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې کړي. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له سیکرټري تهمینا جنجوا سره ملاقات وکړو. دا پرستو کې د الیس ویلس پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کولو. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره یوې فعالې ګلالی اسماعیل د زیارت په ورځ سره وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني او ښځینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالی سره ولیدل. ملالی خواوشا 5.5 کاله پس له خپلې کورنۍ سره تر هغې وروسته د پاکستان په سلو ورځني سفر ده چې په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. وروسته به هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه چې سمال توسیږي. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ د پریس کلب مخې ته مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 2012 کال د سرشمېرنې په اساس د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول.
د بنو نه هغه سیټ لوړو ټانګ ته لوړو د ډی آی خان چې کیما بدیدو 16,27,123 ابودیدو او د بنو 20,44,074 ابودیدو په دغه مطابق د حلقه په شمروا چې بنو ته ملاو شو یو وای.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د هلکو لومړني لیست پر ضد د شکایتونو درجولو لپاره د اپریل تر درېمه وخت ورکړي. د بنو انتظامیه د دغو خلکو د احتجاجي ناستې په لړه اړه لاسینې دی ویلې. په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو اعلان شوی دی. پرون د وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې په وخت ځایي سیاستوال سعید احمد هاشمی د دغه ګوند جوړېدو اعلان وکړ. هاشمی په خبري غونډه کې د نوي ګوند جوړېدو علت په بلوچستان کې په وروستو کې رامیاسه شوي سیاسي حالاتو ښودل. نوموړي وویل چې د ګوند عمومي شورا په غونډه کې به د ګوند مشرانو انتخاب کیږي او وروسته به دغه ګوند پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره رجسټروي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس ځواکونه د غوتا له مشرقي سیمې زیاترو یاغیان ویستلي دي او شامي حکومت اوس د دمشق خواوشا سیمې 90% کنټرول لري. بیګا د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ستیفن دی مستور سره تل ملاقات پس په ماسکو کې د خبري غونډې په وخت لاوروف ته خبر ورکړه. نوموړي ویل چې ولسی ژوندادي حالات تر راګرځولو هڅې روانې دي. د غوتا سیمې د کنټرول لپاره د فروری په میاشت کې پیل شوې کاروایي د حلب کنټرول حاصلولو پس د روس او شام لپاره یو غټه بریا ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي چې په دغه خونړۍ جګړه کې تر 1400 زیات ولسی وګړي ووژل شول او په زرګونو نور د بیکورۍ لوږې او د طبي سهولتونو له کمی سره مخامخ شول. د جنگي حالاتو سیړونکو د دې خبر پخلی کړی دی چې شامی ځواکونه د غوتا په شرقي سیمه د 90% زیات کنټرول لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ماسکو وای په سینټ پیټرسبرګ کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانیې امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغه عمره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی ویستلې دي. دغه اعلان بیګا د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف وکړ. نوموړي ویل
د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی وو او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او په سنټ پیټرسبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي.
د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د زهرجنې کیمیایي ماده ورکول کې دوه خبرګون کې برتانیا، امریکا او ملګرو یې تر یو نیم سل زیات روسی سفارتکاران وستل. برتانیا پر روس تور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري، خو ماسکو یې ردوي. په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا رد کړې چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبرې غونډې پر مهال ویل چې طالبانو له افغان حکومت او پولیسو نه په غیر قانوني ډول وسله په پیسو اخیستې ده. نوموړي ویل چې روس د وسلو اخیستو لپاره وسلوالو ته د پیسو له ورکولو انکار کړی دی. کابلوف ویل چې له طالبانو سره د روس د رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي او وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. او د روس کیمروف شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورنو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړی دی او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروایۍ او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو ته زیان ورسید. په سایبیریا کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د متاثرینو کورنۍ وایي د اور وژونکو پولیسو ناسمه کاروایۍ د دې سبب شو چې دومره کسان وژل شول. انټرفیکس خبری اژانس پرون د سیمه ییزو څارنوالانو یو بیان له خولې وویل چې خلکو په فکر د حادثې په وخت لدوی سره نه خو ضروري سامان وو او نه مهارت لرلو. دغه ویاند ویل چې ډیرو کسانو د بیړنۍ او خدمتونو او قانون نافذونکو ادارو چارواکو خلاف شکایتونه جمع کړل. یو ضعیف فعال ای اف پی خبری اژانس ویل چې سارنوالانو دغه شکایتونه ترلاسه کړي دي او کار یې پرې روان کړی دی. داود مشال ریډیو خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اسلام آباد وایي پاکستان له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو پر ضد پر مبارزې کولو صلاح شوه دي. ملالا یوسفزی وایي په پاکستان کې د تعلیم او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. په بلوچستان کې د نوي ګوند مشران وایي د راتلونکو انتخاباتو ته نوماندان ولاړوي، خو په ګوند کې څوک شامل دي؟
دا خلګه د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، د نږدو وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو.
د کابل پرلت منتظمین وایي د تاوتریخوالي په ګډون د نورو مسئلو تر هواري پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
پرلت یو فایل دی، موږ غواړو چې په هېواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزي برخه وګرځي.
په خبرونه کې اوري چې رانجه په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري.
هغه وخت کې چې د ناوې سامان به نه رانجه به راواغستل، په مخ به خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندي به کې خدا، په سرګو کې به هم کړو.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. د پاکستان او امریکا چارواکو د دوړخیز اړیکو پر پیاوړی کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټری سره تهمینه جنجوی سره لیدلې دي. احمد شاه اعظمی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دواړخیزه او سیمه ییزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پر مختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته همدا غيو شایس پارلې شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي، چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي، وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل، خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي، بیا تجارت، مرګیتی، کاروبار، هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. لدی وړاندې د پنځ شنبه په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډه د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ولچی الیس ویلز لورپړو پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تراګری د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالی اقدام کاری ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټول لپاره تماسونه دوام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی ویلي په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به آواز پورته کوي. د خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه له ورغلیو ښځینه فعالانو سره په لیدو کې کړي. د ملالی کورنۍ پر نوموړي تر وسلوال برید شاوخوا پنځه نیم کاله وروسته پاکستان ته تللی. احمد شاه زمی حال را کوي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی له خپل مور پلار او ورون سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملالی وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند د ټولو نه د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل د خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې شل کال دی خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شول چې یوای په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې شوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دي چې د ملالی هرکلی کوي.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشوم بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپل هم د دغې ترهګری ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هر کلی له دستوري وروسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یوه ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې ملالی د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 15 ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملال داوی چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډیر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشاله ملک جوړي. یو دل بد چینو کو ژوند خامخا بدلیږي. هو نن هم هغه به خبره باندې زور ورکو چې چینو کو تعلیم څومره اهم دی د خوځو به اختیار کولو کې.
ملال د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نور هیوادونو سربیره هغه په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او پر راتلونکي کې به هم د مبارزې ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وښته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې لښونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له څو ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپل کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
احمد شاه زمی پر رپورټ کې مو واردل چې د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی په څلور ورځنی سفر په پاکستان کې ده. نن یې هم بیلابیل مصروفیات دي. دا په 2012 زیږدیز کال کې پر نوموړي تر وسلوال برید وروسته د هغې پاکستان ته لومړی سفر دی. د مشال راډیو خبریال د ملالی یوسفزی پر ژوند او کار دا رپورټ جوړ کړی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض دی. دا خلک چې دومغه علم ته ولی نه پریدي.
دغه وړکی ملالای یوسفزی چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر نه پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمی ادارې ړنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالای یوسفزی په کال 1999 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزی کرا زیږیدل و او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړکی ماشوم به د نړۍ لوی جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالی یوسفزی د تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپل په تعلیم میدان کې قابلیت او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړو نو بلخوا تعلیم څخه منکون کو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړی و. هم دغه وجوا چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالا یوسفزی ډزې وکړې، ولې ملالا یوسفزی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 15 کال وروسته یو ځل بیا ملالا پاکستان ته راغلې. ملالا یوسفزی پر اتک د سیمې اولس خوشاله دي.
ملالا چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی، یو سیمبل لے دا تعلیم دا پارا، دا ترقی دا پارا، دا خوشحالی دا پارا.
دا سیمی حقا ما شمانے چی دا ملالا یوسفزی حلی زلی پا خپل سترگو لیدلی ہم ندی، ملالای تا ہر کلے وائی.
تا دیر خوشحالیم چی ملالا پاکستان ترالا او آغی زمان دا پارا دیر چی کار کردے دے او آغی جنکو دا تعلیم دا پارا آواز بچت کردے دے. زمان غٹ خواہش تا چی زمان ملالا وینم او دا آغی سر یوسو خبری وکم.
ملالا یوسفزی چې د سواد درې نه د جنکو د تعلیم پر مختګ لپاره کوم سفر شروع کړو هغه لا دوام لري. اوس ملالا یوسفزی د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو لپاره، او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوخي انځي د نور کپړې انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
اوریدونکو په بانو کې مشرانو، سیاستپالانو او فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو یو شمېر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بانو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقه جوړه کړې وای، خو داسې نه دي شوي. د پریس کلب مخې ته ناستو کسانو پرون مشال راډیو ته ویل په بانو کې د جایداد ټیکس د پښتونخوا د نورو ضلعو پرتله زیات دی او د ورځې 13-17 ساعته بجلی نه وي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
مظاهره کوونکي له 2 ورځو راهیسې د بنو پریس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړې، نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رولله چې کوم سیټ اپ روغ آئی الیکشن کمشنر آف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړې دي، هغه ډیټیل مطابق د د په الفاظ شه 92 نامینیټ شوی دی چې 92 تاو ان ای حلقہ ملاوی دی. لا د 92 نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړ میش الیکشن کمیشن ته اولو چکیم ڈیٹیل وی عام ہے یا کوی ادروائز میجو ہائی کورٹ تا سی ریٹ او دائر کوی.
تیر کال په پاکستان کې سرچ میرا نوشوا او دروانه میاش په لومړی هفته کې الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د نوو حلقہ بندیو لومړی لیست خپور کړ. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقہ بندو پاړه د شکایتونو لپاره د اپریل تر 3 وخت ورکړی دی، خو په بنو کې احتجاجي ناشته یوازې د حلقہ بندیو په اړه نه ده. انجینئر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټی یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټی ټیکس 8 ګونا زیات شو دا. دایا بنی سر زیات ایدا اس کمپیئر ټو ادر ډیسټریکټس اف کے پی کنجسټی د بدی دو یغه ریه پسند میون سه دا د لسمی سنټر رو چې د زنان هسپتال سره جوړو آغا دی بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لگے سے سیکورٹی مسالے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتا وہ تیلے سیمیا نہ بعد میج اہم مسالہ دی لوڈ شیڈنگ دو چے کیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عمل یا نہ کیجیے کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کل 20 گھنٹے کل 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتا.
دبنو انتظامیہ او د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج کوں کو د غختنو پاڑا لاسنے دی ویلی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه پراتون کې غړې کې اوري او دا زل موضوع ده د اف سی آر قانون. اوس ورزونو رپورټونه ته د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړو او سیاستوالانو د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دم غړې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم په دې ګوند کې د صوبې په جندل شوی سیاسي او قبایلي مشران او د اسمبلی څبان دي 40 غړي شامل دي. خو د دې ګوند د جوړولو هدف څه دی او په وسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلی شي؟ ګلیاز ځواب راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځشنبه په ورځ ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ. په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول. هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو 100 میاشتو کې رامنځته شوی سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوي ګوند جوړ کړي.
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے.
لدی دریت څخه به موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو بلکې د بلوچستان د آئینی حقوقو لپاره به هم مبارزه کوو. زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي. د ګوند د عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغه وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره د ګوند رجسټروو.
په دې ګوند کې د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علی مکسی په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاد توګه منتخب شوي شپږ سینیټران چې د سینیټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې ګوند غړي دي. پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سبان دي 40 غړي هم له دې ګوند سره یو ځای شوي دي. په کوټه کې مشر خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سید علي شاه وای چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شي بي دي.
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، اوس په د نږدو وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو. نو دا خلک چې دي چې د کوم وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي، د هغه وخت څخه دي د اکثره په دي کې طاقتور نوابان، سرداران او خانان دي، هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چي دي ګټي.
نو موري ځاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوی مسلم لیگ قاف غونډه دي.
موږ دا ویلې شو په دې پارټي کې ټول هغه خلګ دي چې هغه هر وخت د استابلیشمنت سره پاتې شوی دي او په تیر وختونو کې هم هغه استابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دي، استابلیشمنت ودوی ته سپورټ ورکړی دي.
سید علی شاه وی چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړ شوی ترسو د راتلونکو صوبایي حکومت برخه شي، ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپل سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګل وړیکو په ښه کولو کې څومره رول ولوبولی شي؟ ځواب یې اسرار علم مومند راکوي.
د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنځمې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې مهال ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. لدی وروسته د پنځبه پوره زده پاکستان د بنچور وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې 19 خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد اقانه بسی د سفر په خلیو کړ او زیاته اکړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د بسیدي سفر ته هیلمن ښکاری. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوز دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوز او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د بسیدي سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو ښه پلمه کېدی شي.
طالبان تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي چې کنې تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پونتون خوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریس بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب د آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پېکې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د بایس ویلي چې دوه خواوې سره د ریزونه نرم کې لیاو خوا کجنګي، نو د بل خوا سولې ته هم باید ویلاره هواره کې جنگ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسی غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنګ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
هلته د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د امریکا د کانګرس له پلاوي سره پر پارلماني انتخاباتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر سرپرست ویاند پرون مشال راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې په افغانستان کې له جمهوري نظام پرته بل هغه نشي چلیدی. د امریکا کانګرس پلاوي پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د ملي والی حکومت مشرانو د پنځم په ورځ له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د خوځو په وندې خبرې وکړي. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسراوړونو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسی پلوسی همداراز ویلي چې هېواد د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه به له افغانستان سره پاتې وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری غړې،
پلسنی مو بجو،
تان دهلې،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
رورولی
په درینی مو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غږیز موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتس او په www.mishalradio.com اورئ. په پېښور کې 12:30 په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو له لنډیز سره.
پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره پر اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره یوې فعالې ګلالې اسماعیل د زیارت پر ورځ تر هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني او ښځینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالۍ سره ولیدل. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. احتجاج ګډونوالو تېره ورځ د پرېس کلب مخې ته احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول. ماسکو وای په سینټ پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغومره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی ویستلي دي. دغه اعلان بېګا د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وکړ. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بلخوا ویلي چې د شام او روس ځواکونو د غوطه له مشرقي سیمې زیاتره یاغیان ویستلي دي او شامي حکومت اوس د مشت خواوشا سیمې 90% کنټرول لري. په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا ورت کړې دي چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال ویل له طالبانو سره د روس رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. او د روس کیمروف شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورونو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړي او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروایي او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو نو کا زانی زیان اور رسید.
مشال رادیو ته وګیاست خبرونو لنډیز مو ل ملیحی امیرزاده څخه واوریده. وسم د پاکستان ورځپاڼو نن په خپل اداریو کې څه لیکل دي هغه ورو ډیلی ټایمز لیکي پر ځای د دې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان غوسه وخی دی باید خوشاله شي چې روانونه وزیر اعظم او چیف جسټس سره ولیدل ځکه چې د انتظامی او عدلیه ترمنځ مخالفتونه د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. له پاکستان خبریدونکو دا ورځپاڼه وایي خود تحریک انصاف مشر پر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طنز وکړ چې څنګه به یې له چیف جسټس غوښتنه کړې وي چې د ګوند مشر نواز شریف دې ورته وژغوري. ډیلی ټایمز کاږي داسې ښکاري چې عمران خان پخوانی متل هیر کړی چې د شیشې په کورونو کې اوسیدونکي باید د نورو پر ودانیو کاڼي ونه وروي. داسې هم ښکاري چې نوموړی او پیپلز ګوند د یو ډول بې یقینۍ له حالت سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي پر دې سربیره چې په پاکستاني عدالتونو کې شاوخوا 3 میلیونه قضیې پرتې دي، چیف جسټس میا ثاقب نثار د جنورۍ له میاشت راهیسې تقریبا 150 نوټسونه اخیستي دي چې پکې د ځینو بنیادي مسئلو لکه پاکو اوبو او تعلیم موضوعات هم شامل دي. له دې ښکاري چې چیف جسټس د ټولنیز انصاف یو ډول مبارز دی، خو د دې دا معنی هم ده چې اپوزیشن ګوندونه په خپله دنده کې پاتې راغلي دي ځکه چې حکومت ته دا ډول موضوعات وریادول د هغوی کار دی. ډیلی ټایم زیاتوي عدلیه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړ چې دا باید د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو ډول خبرداري وي ځکه چې له دې اقدام سره د پاکستان د نظام کمزوري جوتې شوې، نو ځکه باید ګوندونه او مشران د دې کمزوري او د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. ډان ورځپاڼې په نننۍ اداریه کې لیکلي له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداری ورکاوه چې دا دواګانې دې په ناسم ډول نه کارول کېږي او اوس یوې نوې څېړلې ښودلې چې د نړۍ په کچه د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوي دي. دا څېړنه په 6 هیوادونو کې شوې. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کیږي چې نه یوازې د ناروغانو پر غېدو کې ستونزه پیدا کوي بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي. ورځپاڼه وایي په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډیر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هیوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینونو کې پانګونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان زیاتوي چې انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرزونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروری دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخه په ډیر احتیاط ولیکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نو
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی پر سفر لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي نوموړی به په شانګله کې د یوې تعلیمي ادارې پرانیسته کوي. اکانومیسټ مجلې د پاکستان په سیاست کې د پوځ او عدلیې پر کردار رپورټ خپور کړی دی. شاهین بونیرای د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز لیکي د جنکو د تعلیم مبارزه او د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی په کال 2012 کې په هغې د ترهګر برید نه وروستو په اوړومبي ځل پاکستان ته تللې ده. تمه ده چې هغه به د دې څلور ورځني سفر ډیر وخت په اسلام آباد کې تیر کړي او دغلته به د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وویني. دا هم ویل کیږي چې هغه به سوات ته ځي او بیا به په شانګله ضلعه کې خپل پلرني کلي ته هم ورځي چرته چې به د هغې په مالي مرسته جوړ شوي د جینکو د یوې لویې تعلیمي ادارې پرانسته کوي. یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به هم د هغې سره د سوات په سفر کې ملګری وي. ملاله دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي او د خپلې ادارې ملاله فنډ له لارې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. بلخوا اکانومیسټ مجلې د پاکستان په تازه سیاسي حالاتو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی اگرچې مسلم لیگ نن اوس ځان د جمهوریت د یو چمپیون په توګه وړاندې کوي، خو د نواز شریف د واک نه د لرې کېدو نه وړاندې ګوند د دې تصور د لا روښانه کولو لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف په څلور کال کې قومي اسمبلې ته یوازې شپږ ځله ورغلی دی. یو کارپو مجلې ته ویلي سیاستدانانو په خپله عدالتونو ته د ډیر نه ډیر ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه اوس د خپلو مخالفینو د نااهله کولو لپاره په عدالتونو کې خواستونه جمع کوي. مجلې لیکلي سره د دې چې پوځ ولسی حکومت ته د سر ښکته کولو نه انکار کوي، بیا هم په سیاست کې د مرستیالانو شمیره لږ نه ده. کیدی شي عدالت د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف سزا کی. دا هم کیدی شي چې د انتخاباتو نه وروستو مسلم لیگ نون لمنځه د لری کولو لپاره پیپلز ګوند او تحریک انصاف شریک حکومت جوړ کی. د مجلې په وینا هر څوک چې انتخابات ګټي دا خبر یقیني ده چې یو خوا به په سټ د پوز بوټان وي او مخې ته به د عدالت سټک وي چې کله هم په سر گزار ورکول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
روسیا وایي په سنت پیټرزبرګ کې د امریکا قونسلګری تړي او له هغه هیواد شپېته امریکایي ډیپلوماټان باسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا د اعلان تر هغه وروسته وکړ چې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتی افسر سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهرجنې کیمیاوي مادې ورکولو په تور لندن، واشنگټن او یو شمیر ملګرو یې روسی ډیپلوماټان له هیواده وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو پر دې اقدام خفګان ښودلی. سالی محمد سالی د مشال راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې راپورټ اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هیواد څخه به هغومره شمیر ډیپلوماټان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسی ډیپلوماټان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، لکه اوکراین څخه تر 150 ډیر روسی ډیپلوماټان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماټان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بې سدونکې مادې مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دې مسئلې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل شوی و او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سنت پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې شپېته روسی ډیپلوماټان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د قونسلګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری فعالیت باید په دوه ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دی اتو پنځوس او له یکاترینبرګ څخه دی دوه امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنځشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغه سي اقدامات نسي توجيه کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت خبرلانو ته ویل روسیا باید د یوه قرباني غوندې عمل ونه کړي. هغې د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر څلرمه د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې صد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له برېټانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپله دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
ورورولي د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیمه بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل پرلت تنظیمون کې وایي د غوښتنو تر منل کېدو به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو پر ضد غږ پورته کړي. د کابل پرلت شاوخوا دوه نیمې اونۍ مخکې پیل شوی چې موخه یې په پاکستان کې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي ختمول هم دي. حدیث پردیس له کابله.
د کابل پرلت تنظیمونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوي دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نشي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال ویل
موږ د پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پایل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي، او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، موږ د پرلو لاسته راوړنه دي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمېر لسګونو تنو ته رسیږي، په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او دغه حرکت خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر گونه اعتراضی چی به شکل اعتصاب
دی، وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوون کې مشروع غوښتنې لري، دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللي، او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي.
اسوسییټډ پریس اژانس د جنوبي وزیرستان د سروې کوي. د ډی بی کلي اوسیدونکي وایي په سکول کې نه استادان لري او نه استادان شته دي او نه شاګردان. د دې له کبله د جنوبي وزیرستان د دغې کلي خلک اندېښمن دي چې بچي به یې ټول شپانه شي او له تعلیم به بې برخې وي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د مشال راډیو مننه وکړه چې له دې موضوع خبر کړه او وایي ژر به دا مسأله هواره کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چھ دے دوی پا کلی کشے دے لسم درجے سکول شتا دائی خونہی استی دون ور تارزی نشا گردون اونا دے دغی غفلت سوک پشتنا کبی دے دغی کلی یو کا بائلی ویائی
امو آجین دن برسان و مادو امیجا دے ڈیبا سکول شتا دائی خو وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یہ لسم سکول دائی خو استی دون نشتا دائی امیجا وڈ کی بیلکل تابابر بود سول می دیر مجبوری چایا امیج دا وڈ کی بندے سو کی دار آواز نشتا چا کورتا غشی داخل کی پا شارینک سے پنجاب تا لیا پا بلدوشی داخل کی الان کے مشتا دیر تکلیف دائی تو اوڑ کی تعلیم نشتا دائی شپنگا بانا دن جورشی تو رس پا دو بلکل
دے سلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفا کا مدخان مشال ریڈیو تا باور ورکا چا زبا پشتنا ہاں وکا او دے دگی سکول با پخپلا مائنا ہاں کاوا
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا فرس پرائیٹی دا سیا سوما ایریاز اوپن شیوی دی نو دل تکی دا سوما سکول زین دا منگا فنکشنل کو او کم سکولون تا استادان ناراضی نو دا گونم گ تنخواہ گانم کٹ کڑی دی او منگا خلاف ایکشن ہم مخلو خصو پر د دې سکول تعلق ته نو زو د مشال ریڈیو زو شکریہ دا کوم چې دې پتو گم ما ته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زو پخپل د دې انسپیکشن کوم
کبالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې پسیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه پخپل معلوم او سم دای کی سلام مسعود مشال ریڈیو سویلی وزیرستان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د وسلوالې ډلې حرکت المجاهدین له بنسټې ښودونکو څخه یو یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي، حالانکه دا ډله امریکا ترهګر ګرځولې. فضل الرحمن خلیل د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن ملګری دی او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فتوی ملاتړی دی. اژانس له نوموړي سره د مرکې پر اساس یو رپورټ خپور کړی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي فضل الرحمن خلیل په پاکستان کې د هغې فتوی تبلیغ کوي چې په هیواد کې د وسلوالو تاوتریخوالی حرام بولي. خلیل یو وخت د وسلوالې ډلې القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن نږدې ملګری وو چې د حرکت المجاهدین په نوم د یوې وسلوالې ډلې له بانیانو څخه دی. خلیل اژانس ته ویلي له شریعت سره سم په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه، ترهګري، چاودنې او د بېګنا خلکو وژل حرام دي. دی وایي دا خبره د پاکستان د بېلابېلو دینی فرقو پوهانو په خپله فتوا کې کړې ده چې په جنوري کې خپره شوې وه. هند او امریکا پر حرکت المجاهدین ډلې تور پورې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې پر ځواکونو بریدونه کړي. د همدې له کبله امریکا دا ډله ترهګره ګرځولې. خلیل د خپلې ډلې نوم څو ځلې بدل کړی چې اوسنی هغه یې انصار الامه دی. دی د خالد بن ولید په نوم مدرسه هم لري او د اسوسییټډ پریس اژانس په خبره د پاکستان حکومت یې هلې ځلې نه دي بندې کړي. خلیل لاجان سره په مرکه کې پر ځان او پر ډله یې لګېدلې تورونه ناسم بولي او وایي د ترهګرۍ ضد فتوی ته ژمن دی. افغانستان پر دې فتوی انتقاد کړی دی ځکه چې دا د پاکستان لپاره مشخصه ده، خو خلیل وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دې د خپل هیواد دینی عالمان ورغونډ کړي او خپله فتوا دې خپره کړي. دا اژانس ته ویلي چې که اشرف غنی ملاتړ غواړي نو دوی تیار دي چې د هغه هیواد له پوهانو سره کښېني او مرسته یې وکړي. د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له سخت فشار سره مخامخ دی او غواړي چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او د پټنځایونو پر ضد عملیات وکړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي. خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د امریکا له خوا په پاکستان کې د ده پر آزادانه ګرځېدو او هلو ځلو انتقاد ناسم دی. دی وایي که امریکا یې خوښوي او که نه، پاکستاني هیواد دی چې عدالتونه لري او که پر ده تور وي نو حکومت یې عدالت ته بیولی شي. پرون په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره وشوه چې پکې له ننګرهار سره د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون وکړ. د ننګرهار والی په پرانیستون کې وینا کې ویل دا دودیزه مشاعره خلکو ته سکون ورکوي. نارنج ګل مشاعرې ته یو شمیر شاعران هم ورغلي وي. باز محمد عابد رپورټ لري.
تڑو مشوندے دا غرزنگو نو مارگا لکھڑلا تڑو
د بخجمال کریمی په غږ کې د استاد لال پاچا زمون دا ترانه په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی څخه اورېدل کیږي. چرته چې د پنجشنبې په ورځ د نارنج ګل دودیزه مشاعره جوړه شوې وه او په سلګونو مینهوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د مشاعرې د پرانستې پر مهال له شاعرانو هیله وکړه چې په خپلو شعرونو کې د مینې او خلوص پیغام وړاندې کړي.
دا مشاعره به زموږ ټولنې ته په اروایي لحاظ د سکون پیغام ولري. زه له خپلو ټولو درنو او قدرمنو شاعرانو هیله لرم چې د شعر او فن په خوږه ژبه د مینې، محبت او خلوص پیغام وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري وایي نارنجګل مشاعره اوس د یو ملي ارزښت په توګه منل شوی دود دی.
اوس د نارنج ګل مشاعره د ټول هیواد دپاره یو فرهنګي ارزښت دی. په همدې نن مشاعره کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي شاعران سته چې د مشاعره یې د سیمه ییز حالت ملي جهت ورکړي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو غزلونه او نظمونه واورول چې د استاد لال پاچا زمون او خوګمن زازی د غزلونو نمونې ستاسې په وړاندې کدو.
ګوندې کتیر پسرلی بیا کا مستانه د ځوانۍ پتا زړګي اچ د خپل نن لمن نسم
ملګری می د غچ بد جذبه و خو اوس نشتا په زړه کې یو چا سره کینه و خو اوس نشتا.
په مشاعره کې ګڼو خزینه شاعرانو هم شعرونه ویل چې د مقدسی احمد زید نظم روستۍ برخه یې دلته راخلو.
ته خپه نسې لالیه چې یو کېږي مونږ نه زړونه ته سنګل باندې خوب غواړې او زه نه لرم خوبونه.
شاعر پی جوال سولې ته اوږد نظم لیکلی و چې یوه برخه یې ساده رنګې وه.
ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتګ کې سولې ته خدای که ناراستي وکړي راتګ کې نو چې واړه افغانان مې مراور غاړه په غاړه شي تور چې په سینو شي دا غیا خونه ویجاړه شي نو تیرې وادې تیرې دا یې ورا سره وسوکه او سولې دغه یې سان زما په خاړو لاسوکه.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره کابل شپږو لسیزو راهیسي جوړیږي خو د تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته کلنۍ مشاعرې جوړیږي او له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته شاعران او د شعر مینهوال ورځي.
سرکیو پر هر رازی دا حالات بدلون ته یو قیام غواړي یو ننګ غواړي لوی افغانستان نه دغه غږ مې د سلګو رازی پاسه تیراوالې مومندی دغه ناره کړله تړو مو ژوندی د فرزندونو مارګ لکړله.
د باز محمد عابد په رپورټ کې مو اوریدل چې نارنج ګل مشاعره له تیرو شپږو لسیزو راهیسې کیږي په جلال آباد کې او هر کال کیږي او دې ته په کتو باندې په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو سیمو کې نورې مشاعرې هم کیږي لکه د انځر ګل مشاعره هم شته، د مڼې ګل مشاعره هم شته، د انار ګل مشاعره هم شته په بیلابیلو ولایتونو کې. اوس یو بل کلتوري رپورټ ته ورځو. رانجه د پښتنو میرمنو داسې سینګار توکی دی چې هم پرې ناز کوي او هم د سترګو لپاره ترې د درملو کار اخلي. کېدای شي په نورو ټولنو کې به هم رانجه دود وي خو په پښتني ټولنه کې بیخي ډیر دي. له ښځو نجونو علاوه رانجه ماشومانو ته هم په سترګو پورې کیږي او په ځینو مواردو کې سړی هم په سترګو پورې کوي. باز محمد عابد د رنجو پر کلتوري ارزښت رپورټ تیار کړی دی چې د کمرګلې په غږ پیلیږي. له دې سره به دا خبري ساعت هم پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې به زما همکاران در سره وي.
میرمن قمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل پر رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظر نشي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کې واخېست غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پسله کول.
پخوا به یې نابیانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواخېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودو، په سترګو کې به یې م وکړو. نرۍ ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودو، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې یوه زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوږ په خاطر رانجه پورې کوي.
زمانو ستاره اعظم پکور کې زموږ مورګان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سترې کې یس وزي، موږ دغه به موږ ترنج کوي، زموږ مورګان زموږ سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانج پورې کړي، وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې.
زمانو کامران دې کله چې کابل ترالم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډېر ګردونه ما سترګې سرې شوې، نو کله چې کور ترالم کور کې راتلم نو ویل کته دا سترګې تورې کې کېدې شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سرواله و تقریبا وسره اوس خوشوي. د
درنجو په اړه یو فولکلوریکه کیسه هم شته چې دیوي استوري په توګه خلک کاروي. وایي چې په خوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پریکولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلی ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.